ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغان دولت پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ترسه دلی
ضرورت دی چې یو شمیر اساسي موضوعات باندې په دې ناسته کې خبري وشي.
زلمی خلیلزاد وای په اختر کې اوربند ته هیلمند دی.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالي اوربند خبره ده، هیلمن یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان.
په نړیوالو مسایلو کې د اروپا په لویدیځ کې سختو سیلابونو له یو نیم سلو زیات کسان وژلي دي، او په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداری. د راپور د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
په څو شیبو کې په قطر کې د دولت مذاکراتي هیات د سولې خبرې پیلوي. د افغانستان د ملکی چلن هوایي اداره وایي چې د رادار سیستمونو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. په اروپا کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند وی په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیات لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. فریدون خوځون په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت هیات د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت هیات پرون دوحې ته روان سو. په همدې حال کې د دولت هیات پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. شغلی خلیلزاد پرون په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د لوی اختر په ورځو کې د لنډمهاله اوربند امکان لري ونباله.
تر کوم ځای چې د لنډمهاله اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا د جګړو د پرلپسې کمیدو خبره ده، هغه څه چې امکان شته دادی چې پوهیږي په راتلونکو څو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وشي. زما تمه دا ده چې دا کار به وشي، او دوهم امکان دا دی چې اوربند اختر تر ورځو وړاندې وغځي شي.
په وروستیو کې که له یوې خوا د سولې هڅې ټکنې سوي، ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک سوی دی. د ملکی هوایي چلن اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کېږي چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم به د افغانستان د فضا د اغېزناک کنټرول زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضا کنټرول به اوس له 0 څخه 45 زره فوټو ته لوړ سي. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 200 زره ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول سوی دی. د دې وزارت ویان دستګیر نظیری ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی. ویل نه کمر غوس مهال پټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دشت ولایتونو کې دوام ورکړو.
په افغانستان کې د کووینونس ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر تر 6000 اوښتی دی، او نږدې 1.3 لک کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونه او ولسی پاتونوالو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. شیخ علي ولسوالي نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو نیولې وه. د اروپا په لویدیس کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 1500 واوښت. تر ټولو زیات د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغیزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. سیلابونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې یو څه ډېرې ځپلې دي. له دې سره لارې هم خراب سوي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړي، چې له امله یې د تریتم سویو کسانو د موندلې هڅې سختې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د نا واکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. روچل والینس کې پرون دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د مسکونو کارولو سپارښتنه سوې ده. والینس کې ویلي د امریکا په روغتونونو کې د بستر سویو او مړینو ډېر شمېر هغه کسان دي چې د کورونا ضد واکسین نه دی لګولی. دې اټکل وکړ چې په راروانو اونیو کې ممکن په هغو ځایونو کې چې لږو نو ته پکې واکسین لګول سوی د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سي. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سپیتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د تسیخانوفسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگټن، نیویارک او کالیفورنیا ته ولاړ سي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهال ویش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلې تسیخانوفسکایا به سبا د جولای پر 13 متحده ایالاتونو ته روانه سي. د فرانسې خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې تسیخانوفسکایا به د دې سفر په لړ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو سره هم وګوري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. پر سره اوسه قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري را سره کوي. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورزو د خبرونه ټاپ یا لومړی موضوع ته تمند چې تر راتلونکو څو شیبو په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو جګپوړي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ښایي لا دمخه پیل شوي وي. د دې خبرو د پیل لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته رسیدلی. د ملي مصالحې شورا وایي په نننۍ غونډه کې به پر مهمو موضوعاتو بحث وشي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. طالبان وایي د خبرو لمړیتوبونه له مخکې نه ټاکل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال له کابل په مستقیمه اړیکه را سره دی. خبرې پیل شوي دي او که پیلېږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند پر ټویټر لیکلی دي چې په څو شیبو کې پیلېږي. نو غواړو پوه شو چې اوس خبرې پیل شوي او کله دې وروسته پیلېږي.
د افغانستان په وخت 12 بجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو لوړ پوړي پلاوی او په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په ګډون د لوړ پوړي پلاوی ترمنځ غونډه پیل شوه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې سره خبرې اترې کیږي، خو د دې موضوعاتو باره باندې جزئیات نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې موضوع د دې خبرو لپاره وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ضرورت د دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې په دې ناسته کې خبرې وشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت سولې ته تر رسېدو د وطني حل لار مذاکرات بولي.
خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې اوربان د انداړول لګدیز یا انتقالي حکومت او ترخوای د پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل ده. د دې خبرو اترو چې دوه ورځې په دوام کې مهم بحثونه وشي. او چې وړاندې ما د افغانستان د سولې چارو د پوچاو وکیل دولت وزارت ته وایم دی ناجیان وری سره خبرې وکړي. هغه راته به ویل چې زور خبرو چې راکېدل او دا د دې خبرو پر مختګ او یو شمېر نور موضوعات هغه دي چې دواړه لوري به په هر اړخیز بحثونه وکړي او کوم پلاوی چې له کابل نه راغلی هغه باندې هیله باندې راغلی دی چې څو د خلکو غوښتنې هغه چې د خلکو غوښتنه د جګړې د پای لپاره د خبرو یو مهم بحث به ووسی. په طالبان بیا وایي چې د خبرو لپاره هیڅ لومړیتوب نه دی ټاکل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په عام ډول به د هیواد د وضعیت په اړه باندې په دې غونډه کې بحث کېږي، مخکې له مخکې کوم مشخص موضوعات نه دي ټاکل شوي، خو که مقابل لوری حدث کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دی کوم موضوعات له دوی سره هغه به د خبرو په میز سره معلومه یا بحث او خبرې به لومړیو کې البته لومړنی پړاو به رسنیز خو وروسته کوم بحثونه او موضوعات چې دي نه به رسنیز نه وي. نه په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد د احتمالي اورمان په اړه باندې هم خبره کړې ده، اوس د پلاوی د تګ یو سفر هم چې خپل ایدان پرون پر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حال رخیص پلاوی دی او په ټول واټ او توان باندې جی په څو شتول چې د افغانستان په سولې خبرې چې اوس ما نږدې یو ډول بنبست سره مخ کېږي د ډول بنبست خو باسي او یو لاسته راوړنه ولري چې وشي کولای چې د افغانستان روانه جګړه چې ورځ تر بلې ګرمي دي او د ولسوالیو لاس په لاس کېدلې هم یو مهمه برخه ده او تر خواهی د تلفات او خلکو ته د منصوب او خوځې ملکیانې هم برخې دي دغه موضوعات مخنیوی وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په دوحا کې د افغانستان د دولت د یو پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي او د دې خبرو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی پرون دوحې ته ولاړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په را روان اختر کې د یو اوربند ټینګېدو ته یا پر یو اوربند موافقې ته هیله مند دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون پر مهال دا هیله څرګنده کړه. ښاغلي خلیلزاد پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ییزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې او وی ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یوه وخت کې اعلان شي، خو هغه زیاته کړه چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالي اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو سقوط ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلابندې کړې وی او نیولې نه وي ونیسي، خو وی ویل چې په دومره چټکۍ د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهره مرسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکان په پرونۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا لس سره طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتي دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له لسو زرو زیات جهادي جنګیالي په تیره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
پرزیدنت غنی، let me just say that the country
ولسمشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنې یو ډیر ځان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاړه چې په افغانستان کې پیښیږي. د پاکستان ګرمول ډیر بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکي نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیل زاد په نږدې ورځو کې اوربان ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د ملي مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې دا پلاوی ټول شمولی دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودشه به د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
نړیوال بانک د کرنې او خړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د 5.15 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته یې اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 20 میلیون ډالر د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د څلورو سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول سي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې پاتې 15.5 میلیون ډالر به په 34 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د اصلاح شویو تخمونو په ویش او په بیلابیلو نورو کارونو ولګول سي. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنې پروژه د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د 2016 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شو چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. تاکل سوی چې نن په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانستل سي. د لاسي صنایعو د دغه نندارتون مسؤل مرزي حفیظی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. د نوموړي په وینا دغه نندارتون چې نن 2 بجې به د کابل په شهرنګ کې پرانستل سي، د سهار له 9 بجو به د ماسخوتن تر 10 بجو د 2 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانستی وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1.90 افغانۍ شل پله، 1 یورو 2.90 افغانۍ اویا پله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، 1 سعودي ریال 0.5 افغانۍ اتیا پله، 1000 ایرانی تومندری افغانۍ 50 پله، 1000 هندي روپۍ 1.90 افغانۍ او 1000 پاکستانی روپۍ 4.93 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو اوريدل. قدرمنو اوريدونکو، ازادي راديو د سهار له او د مازيګر تر ورځې دونه خبري کی. د مازيګر په 2 بجو د ازادي راديو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د سهار تر ود امریکا غاک آشنا راديو خبرونه کوي. د مازيګر له او د سهار تر ود امریکا غاک آشنا راديو او د سهار له او د مازيګر تر او ازادي راديو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو له هر چا مخکي خبر شي. اوس هم یو نړیواله موضوع په لویدیځ اروپا کې ورسته یو سخت سیلابونو سخت انساني تلفات اړولې دي. د ورسته راپورونو لمخې د سیلابونو له 1.5 زیات کسان وژلي او مالی زیانونه هم اړولې. ویل کېږي چې سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتی سیمه تر ټولو زیاتې ځپلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د وی جړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وشلی. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې ونې په پایل کې د درنو ورښتونو ورسته سیلابونو په کې ویجاړی رامنځته کړي تر ټولو زیات سپلې. په بلجیم کې د سیلابونو لقبل بیا د لک تر لګ 40 کسانو د مړینې ریپورت ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکو ګڼل شوی دی. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لکتر لګ 40 خارګوټي له سختو ورښتونو ورسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمیر سیمو ته یې لاسرسي ستونزمن کړي. همدارنګه موبایل ټلیفون او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوی چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمیر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو او یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکی ټاکی یا مخابري په وسیله اړیکې ټینګولې. د جرمنی د کولن خار په جنوب لویدیز کې د ایرفت سات په نوم خارګوټی کې د سیلاب تغیانی او بو ګنشمیر کورونه ونړول موټرې لزان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به د غلطه سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمنی جمهور رئیس فرانک والشتاین مرنن دغه خارګوټی ته ورځي څو اوخته ځان لنشدې وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پایل نږدې دوه ورځې وتلې وي د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطحه په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبه وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټی کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمه د څیرمه سیند اوبو د راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 60 تنو ته رسېدلی، 40 تنه نادرک دي او په یو سیمه کې د زورګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسمبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو خارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وندرلین د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللې او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 8.5 په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي څپه خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي افغان دولت تیر ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی واستاو. په داس حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي دریځ کې چندیانې بدلون نه تر سترګو کیږي. په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربند او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوي سره مشروطو مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي د اوربند لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی و او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان له هر ډول شرط تیر کړي، خو بریالی نه سوه. د لیکوال پان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرح وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف کار کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان رسپانې بیا لیکلي قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جورجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د یو وربند وړاندیز کړی. ماندګار رسپانې لیکلي په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حملې هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دغه ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سخت سوي دي. په سرمقاله کې راغلي دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او د غزنی خاطر څنډو رسیدلی. د لیکوال پاندا پرمختګونه د سمحال کیږي چې په قطر کې په بین الافغانی مذاکراتو کې د دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحه کې د افغانستان د دولت یو جګپړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره رسیدلی او اوس ویل کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی د خبرو اترو ځای ته رسیدلی دي. نو تمه ده چې د خبرو اترو جزئیات به د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې کچرته طالب چارواکي او د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي خبرې پیو کې او جزئیات راوباسي له تاسو سره شریک کړو. ستاسو له پیغامونو
طالبان تم دا خواهش ده چې راشي دی حکومت سره دی او ځای شي ورونه دی ټول مسلمانان دی دلته ټول شکر د مسلمانانو د پردي په خوله دی نه ځي د پاکستان د ایران د نور ملکونو په خوله دی نه کی دلته دی راځي خپل د ورونه وسنګ کې دی ودرېږي عام وظیفه هر چی شی ورته هم دلته ورکول کیږي حکومت بار بار وایي چې راشه دلته صلح وکړي او ځای کیږي افغانستان کے سر تاثر سولہ رہی شمنگ نفس رہا تو بس وطن زوانان چی دیا شاہدان کی پوری طالبات بند کر سی
قدر من اوریدن کو د نننی غرمنی خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو خو یو روستای راپور لرو تاسو ته په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو او مینو پریخودو ته اړ شوي دي. د دې کورنیو یو شمیر غړي له دولت نه د مرستې هیله لري او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې بندې کړي.
له یوې میاشتې راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سلویح کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفری کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندگی حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي. وخت چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته یې ځای چا خور لور ده؟ ټول دې موږ تاسې دي که دوی خور لور هم دلته مقدر دي. دا خو یو تباهي ده او بربادي ده، د خلکو دره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره وو. خلک چېرته وتی نه شي، به کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس قله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرې یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندوز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لا زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویله شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکی وګړو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځانی زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او ترڅنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې د جګړو له کبله د څه باندې لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو په اړه راپور مو اورېده. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمن اورېدونکو د دې خبرې مجلې مطالب هم دومره وو. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سالم محمد سالی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیات لخوا د سولې مذاکرې پیل شي. د دې شورا ویان په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د رادار وسایلو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی دی. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 100,000 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان والی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ نن سهار نیول شوې ده. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د ناواکسین شویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلیدو په حال کې دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبري وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وای د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرام خیښه، 2 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو ناآشنا نشي مواد نیولې دي. د زابل امنیه قماندان وای صمیمی ازادي رادیو ویل چې د نشي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې څلور قاچاقکونکي چې د پاسه 10 کیلوګرام نشي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې مختلف 15 کیلوګرام خیخه او 4 کیلوګرام هیروین په بس موټر کې له فرات څخه کندهار او بیا له هغه ځایه کابل ولایت ته قاچاق کړی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي رادیو ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرام چارسو سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 مناهیه کې پر پرچون خرڅون کو باندې پلورل. له کابل خار څخه لزګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22 نیټه د کابل خار له لومړۍ، دوهمي، وامي، اتمي او 12 ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون صاحبي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي رادیو ویل د معتادین بعد درملنې په مرکز کې د 15 ورځو لپاره بستري وي. او دونه روسي په خاله د چی کابل ته تر 100 کیلوګرام ډیرو هیروینو د قاچاقو مخونی ول شو. 20 کیلو او 100 ګرام هیروین هغه مهال د خیرخانی په کوتل کې ونی بل شول شي. په خټکو بار موټر کیله کندوز ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رتو ویل شي د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلون کې هم نیول شوی دی.
د نشي مواد په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدلې. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
حدود تمام د موږ د مخدراتو څخه د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ماو باسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه رانه کړله، ډاکټران هم اجازه رانه کړل. ډېر سخت نا امیده شوم.
د یو دولتي روغتون له اجتماعي مسؤل فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو تعداد دغه مریضان دي چې هم کور ته فکر لري هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د فامیل سره ده چې فامیل ته نه پریږي کار پریږي، او د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ولی موږ سره دلته په دې دسرخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای.
د شمالي په نوم یو معتاد وای چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
د یو ځوانو مچ سم صحیح په دې قوم کې قسم په خدای دار چې معلوم لګې ده د عمل باندې زخته شوم او خپل د وجود د شرم نه زخ خپلوان سره نه مخ کیږم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی.
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي.
وو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو بنوي تری خبر شوی.
نه هم دا اوس متازه ونی و
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشی کا بس.
تخبرونی لمړی مطلب ترازو په ولسی جرګه کې د کندهار استاذ وایي کده طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالیو نیول دوام وکړي د نشي موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. له نشي موادو سره د مبارزې مهین هم دامنی چې د جګړو لډیرېدل سره د دوی فعالیتونه ټکنی شي، خو زیاتوي چې دوی د نشي موادو لکښت تولید او قاچاق سره د مبارزې لپاره کافي امکانات په واکې لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تاریاکو نیش وهل او د تاریاکو راټولول پای ته رسیدلی، خو د جګړو له ډیرېدو سره سم له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق هم پیل شوی دی. د جګړې د ډیرېدو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخیستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشي موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې شوې وې. له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
حدود تبند موږ د مخدراتو څخه د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه موږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي، ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولی. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورت به موږ په هماغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه به نیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوي وه. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبان ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډیروالی او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشي موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تاریخ قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسي جرګې غړي ډاکټر محمود نصرت قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر شي.
پخوا خو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره روزل شوي دي، هغه یوازې په موادو مخدر باندې اخته وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښتې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي، چون اوس ډېره ازادي راغله ده د قاچاقبرو لپاره. تبان بالته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي، او که وضعیت په دغه رقم وي په آینده کال کې به د تاریخ کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسیدلی چې دولت ونه سوای کولی چې نږدې یو نیم سل هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تاریخ د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي، خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخیدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سړک ته ځي، سړک ته چې لاړ شو دی ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تیره بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کیږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندی وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کیږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لري پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کنډوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کنډوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځې یاد دي چې اختر به او د به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشي لاغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې بچو صحت مې روغ و، اختر کې به مې چکر تلم، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فلحال مونږ ته یو مرض باندې اغشته شوي و، واقعیت ډېر مې ځوروي ځکه و دلته بندې ملکې دی او بندي غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ما وباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم، فامیل هم اجازه را نه کړله، ډاکټران هم اجازه را نه کړې. ډېر سخت نا امیده شوم، بیا به مې له مله ولاسه خپل دکړې په ځان وس خپل وتیره کړم.
د نشې موادو د مخنیوي په برخه کې علمي تجربې ښیي چې د یو چا یوازیتوب، معتاد ته د کورنۍ لخوا پام نه کیدل او د هغه نصارل د دې لامل کیږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کیږي چې یو معتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول معتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهیږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحد الله چې د معتادینو په یوه روغتیایي مرکز کې تر لس کلنې نشې وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خوده او خپل کور ته ورسید، بس همدا د اختر دی.
نوې دیګر د بیرون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وخت نه وو، خو اوس د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستریم. خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی، هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم.
صحت من نه باشم روزی عید باشه.
د افغانستان د ډیری بی سرپناه معتادینو کورنۍ په گاونډیو هیوادونو کې اوسیږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتیایي مرکزونو صاحبي کارکوونکي بیا وایي ډیری بی سرپناه معتادین هغه څوک دي چې خپلو کورنیو شړلې دي. دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشې په پریښودلو کې مرسته وکړي، هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ معتاد ته ډیر پام وکړي، په هماغه اندازه په معتاد کې د نشې پرېښودلو اراده پیاوړې کیږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپلو پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دې نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغیدو خواته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسیږي پایواز دي ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او دا یوازې نه پرېږدي. د همدې دلایل لمخې د ناروغ لپاره د نشي پریخودو انګیزه ډیریږي.
ترکش بیشتر انګیزه مزبند میگیرن.
په افغانستان کې بي سرپناه متادین پر نور ستونزو سربیره لږه سره هم لاس او گریوان دي. ډیری متادین لا ډیرانونو څخه پاتې شونی خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د امیرختیا وزارت د سیرونو لمخي د افغانستان ډیری دغه ډول متادین د جسمي ناتواني او خوارځواکي ستونزې لري.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د خوخی په مراسمو کې د متادینو ونده اخستل هغوی د نشي پریخودلو ته هڅوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. په اختر کې ټول خلک خپل کورنوي سره خوشحالي او میلي کوي. خموتادین لکور د باندې او یا پروختون کې بستري وي. په دې وخت کې دوی د ناهلي احساس کوي. دا چې پر موتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شو، په دې برخه کې روختون او کورنۍ څمرسته کولای شي. په دې اړه مې د یو دولتي روختون له اجتماعي کارکونکو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلی چې په اخترونو کې د موتادینو یوازیتوب د دې پر ذهني حالت څه ناوړه اغیز کوي.
اکثرا په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي او په دوی باندې تحصیل لري د فامیل جدي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه مواد نه استفاده کړی او د دې په تفکر، مزاج، درک، په عمل کار باندې سمره تاثیر کړی. موږ د څه یو تیتون مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د خزه په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخینه ده. فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یې او زم یو تی دغه مریضان دی چې تروسه مزاج کې په گفتار کې په عمل کرد کې تمره زیات تغییرات نه درغلي، هم کوټه فکر لري او هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریخي کار پریخي او د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ولی موږ سره دلته په دې سرخون کې شاوخوا کې ناس نه وای. په دې اختر کې پرختو سره حسین دریو رزي او سلو رزي اکثره دوستان یو دی بل کرزي ملاقات کې پختینه کې تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو ده استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کوي چې کاش کې زه وای د باندې وای دوی سره ګرځېدل وای د تفریح میکړم.
اوس څنګه کولای شي چې دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا چې موږ دوی دلته مصروف وساتو او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کو، یو په طریقه دی عمومي چې ټول سره راکینو او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي دغه مشکل را پیدا کو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نه کنه ده. دغه د رافي په یسا کې موږ کار وکړو. دوم خبره ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید د دوی نه حمایت وکړي او کوم شی چې حالت تخري مثلا راوړي بچا میوا تازه میوا یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسي یا دوی هم راسي دوی سره احترام ورکړي او ډاډګیری نه ورکړي.
تاسو په وختونو کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نو کاریوال لري ورسره کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوالنه دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو چې د دوی په ځین کې د څه چهټیر نه سي چې خو نه دوی خسته سي په دغه دری ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري. څوک سپورت کوي، څوک موسیقي اوري، څوک موسیقي چلوي په خپل وی کنه، څوک قتی کوي او څوک عبادت کوي خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پیراغه هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو. دغه انګیزه سبب دي کې چې د پزاین کې فرق راځي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بازي شایان دي توفي په ټاول رواقي او سمې ورته رواقي د دوی سره وګوري نږدې نه خبري وسرو کې او دوی تداوی ته او دغه تر د مواد تشویق کې او په زمند دي کې د دوی پاملو سره حسین هغه پمینونه چې ډیر اړمن دي بیچارهګان دي چې حتی دیدی وسنه لري چې دغه خپل مریض دلته یو شای میوه میوه راوخلي رای وړي نو کولی شي چې دغه خلک د هغوی سره په پامیل کې اقتصادي نګانه د دوی هغه کوم شیان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي کله چې دوی له هغوی سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي او خپل دغه فیزیکل د تداوي دوره په ښه توګه مخته وړي او خاطر یې جمع می دي کور لخوانه
خپل موتات تاسو توصيات څه ده څه کولای شي پر ذهنیا د بوج کم شي
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصيه داده چې دا حالت چې اوس مواد ترکړی او هغه حالت چې مواد نه ترکړی دا لږ سره مقایسه کی یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولوت سې کول کوم چې پیسې پیدا کول او اوس چې دلته د مواد ترکی دي ته ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی اوس کدل ته دا خو که یو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري دا نور مصیبتونه خو آرام ده او په دولت شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي
ان شې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څه دي راغلي
د نشېتو خو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د ګلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاګبر کې تر ځکه کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس د خاطرې وارده تننګرهار ولایت ته چپرهار ولسوالۍ دیرس کلن شمالي وای چې د نشیل عمل غلا ته مجبور سوی او د غلا له عمل زندانی سوی هم دی دی وای چې د شرم له عمل اوس لخپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني دا چې شمالي ولی او څنګه موتاتسو او د نشیل عمل نور لڅړه ولستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه را ته د زړه خواله کړی دی
نشه مې په دې خاطر شروع کړه والله کې چې ومه ز پلا سره یو ځای ومه پلا لزانه جلا کړم بيخي د سي جلا کړم چې یو شې ما ته رانه کې نور اقتصاد نه او پیسې نه وي د سي خاص چې په یو کاروبار شروع کوم یو چې د لاس واچو دا ما غي واجوونه ما ته بچی را پغړ اولاد را پغړو دا ما غي نه ما غلا ته لاس واچو هل تغلا او کدل تغلا او ک وزدا او ک وغه او ک بس بل از بندي شوم چې بندي شوم بس بندي خانه نه بیا مم دا پلا راغه بس را خوشي کړم بیرته هغه ما ته خوند نه راکو پلا سره ژوند کنه چې د فجر را کړم زه بیرته ورته څنګه بس دا ما غي نه هغه شو کور به خوند نه راکو وتلم به باندې بس همدان دیوالان سر چارس می وحال چارس نو پس همدس پورر پورر نو پس شیشه همدس پس غرق شما بس دا پینزش پا کال همدس بس بستر شو را بستر شو بستر شو را بستر شو وجود بانه می دیر تاثیر کرده در خراب کرده ما دس اوزوانو ما چه سم سایی پده کام که قسم بخده دار چه شد معنوم لگه در چه دا غامل بانده زا اختا شما دا خپل دا وجود دا شرم نز خپلوان سر نمخ که گم خپلوان کار نز ما دا وز چه پلار زمخ پیمه سستی سستی که یار پنشه دا شپک کالو که چه کام از کم می مصرف کردی و دا لس لکنه می زیاد مصرف کردی دی و خپل اقتصاد می دیر زر برا سواله هر چیش که منگ فرق راوسته تبایی دا زانم دا و مالی و زانی و هر سپا دی خم پویگو خب یا هم خدا دا چې دا سره کا مامال دا چې مونږ وزيګو بیا مونږ زړه تختخا کو کیغه په دې پویو چې ځان ته باید بیا پام د قرار مونږ افسوس دا راځي چې مونږ دغه څه کړی کوم کاند کوم ځان چولای بیرته د جګېدل لار نه ورکا دا
د نشئی موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره و پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامه کې صدا سده چې د پولیسو یو قماندان یو موټر نشئی مواد او څو تنه کاچاکړونکو نیسي او غواړي چې نشئی مواد وسوځوي او کاچاکړونکو عدلی او قضایی ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشئی مواد او کاچاکړونکو خوشی کړي، خدای یې نه مني. دا چې دا قماندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یو ډرامه کې واورو.
رازا رازا
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قماندان یم.
رازا کینه دلاور خان څنګه نن داسې خوشاله کوي؟ خیریت خو دی
قماندان صاحب؟ خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سمو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یو لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفر قاچاق بره موټر سره ونیول.
یار دلاور خان پر احتیاج دلاور آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړاور او تکړه پولیس لري نو هیڅ کله به نه خواریږي. رانږدې شه چې په دې تندې خو دې ښکل کړم، در باندې ویاړم.
مننه قماندان صاحب، که ستاسو تشویق را سره وو نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قماندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو ځنو ځه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن دی موټر تریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نوې ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي.
ګوره موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشکه بس.
جنرال صاحب، دا سې کار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولې دي. دا زما وظیفه او د پولیسو یو لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشکه بس.
جنرال صاحب، تاسو به خپل تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه بس تاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانی خبرې پرېږده، موټر خوشکه موټر.
دا کار هیڅ کله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشکه کوم.
ګوره پښیمانه بشي، زه وایم دا نن موټر خوشکه، کنه نو سبا ته نور پولیس ملګری به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخیری اختار دی، پوه شو کنه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تیر شپه زموږ زړورو پولیسو له دریو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو.
قماندان صاحب، قماندان صاحب، وکیل صاحب دا غواړي خبرې در سره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخله.
ورونو تاسو غواړئ ونیسئ، ستاسو وکیل صاحب دا سهار یې هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیل صاحب سلام علیکم، قماندان ولی ولایم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړی. کئ نه کړی خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قماندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیل صاحب وه چې تاسو رایه ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی کا، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا د تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قماندان صاحب.
هیروینو ته ور ورواچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې ور بل شي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.